مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه درته وایم. زه بشیر ګواښم د لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. لسو تر لسنیمو پورې تاسو بېلابېل رپورټونه لرو په باقي پاتې نیمه نیټه کې تاسو نیزه خپرونه اورېدلی شئ. هیله ده چې موږ سره د دې ګړۍ تر پایه پورې اوسئ، ځکه چې موږ تاسو تازه رپورټونه راوړي په تازه حالاتو مو خبرو او د لکه څنګه چې داسې معلومه ګړۍ په سر کې موږ تاسو خبرونه وړاندې کوو. د خبرونو لپاره سره مې زبانو رپورټ کړي کړی نمایندګي سره.
پاکستان د پوز له مشر سره تر کتنې وروسته د کوټه هزارګانو خپل هرتال ختم کړي. ملګرو ملتونو په کابل کې پر خبریالانو تر سره شوې برید غندلې او مراکش له ایران سره خپل سفارتي اړیکې وشکولې. پورا خبرونه د پاکستان د پوز د اماریکو ادارې ISPR نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون په کوټه کې د هزاره ورولۍ د خلکو سره په ملاقات کې هغوی ته باور ورکړی چې د هغو کسانو خلاف به کاروایی کیږي چې د یادې ټولنې کسان په هدافي بریدونو کې وژني. په کوټه کې هزارګانو څلور ورځې وړاندې احتجاج پیل کړی او په دوی کې یوې فعالې جلیلې حیدر د نه خوړلو هړتال کړی و. خو اوس پاکستاني رسنۍ لیکي چې د پوز د مشر لخوا دوی ته د باور ورکولو وروسته هغې د نه خوړلو احتساب ختم کړی دی. نوموړی تر دې وړاندې ویلي و تر څو دوی ته د پوز مشر په خپله ورنشي او باور ورنه کړي چې نور به د ضرر ولې خلاف د هدافي وژنو لړۍ ختميږي، دا به تر مرګ د نه خړلو هړتال کوي. نن غنو پاکستاني رسنوي لیکلي چې د پوز د مشر او نور لوړپوړو چارواکو سره تر لیدو وروسته هزارګانو دم غړې ته د خپل هړتال د ختمولو اعلان کړی دی. د کوټه هزارګان وای په 1300 کلنو کې په هدافي وژنو کې د دوی زرګونه کسان وژل شوی او حکومت د قاتلینو په نیولو کې جدي نه دی. په پاکستان کې د مطبوعاتو بیان ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې فریډم نتورک په خپل تازه رپورت کې چې پرون خپور شوی ویلي چې په تیر یو کال کې اسلام آباد د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک ښار و. رپورت لیکي چې په اسلام آباد کې په مجموعي توګه د خبریالانو د تختول کېدو درې، د نیول کېدو، بندي کېدو او ځول کېدو یویش، او په خبریالانو د برید او ټپي کولو نولس پیښې مخې ته راغلي دي. د دغې ادارې مشر اقبال خټک داسې وایي:
په دې کې چې د 15% دغه مشکلات په اسلام آباد ښار کې صرف راغلي دي، 12% په پنجاب کې دي، 14% سند کې دي، 14% په بلوچستان کې دي، 10% خیبر پختونخوا، او ټول نه کم قبایلي سیمه ده چرته کې 8% دي.
په یاد رپورت کې په تیر یو کال کې چې کومې پیښې مخې ته راغلي هغه ثبت شوې دي. د سوات مرستیال کمشنر حمید خان پرون مشال لړیو ته ویل دوی به د خپلو اختیاراتو په چوکاټ کې دننه په سوات کې د میشتو عیسوي مذهبو کورنیو د ستونزو د هوارولو هڅه وکړي. تر دې وړاندې په سوات کې د عیسوي مذهبو د کلیسا مشر پادری سیمویل ګل په منګوره کې پرون د یوې غیر دولتي ادارې لخوا په جوړه شوې غونډه کې ویلي و دوی د هدیرې او د عبادت ځای د نشتوالي څخه اندېښمن دي. د نوموړي په وینا په سوات کې د عیسویانو اویا کورنۍ له تېرې اوږدې مودې راهیسې ژوند کوي او له دغو ستونزو سره مخ دي. پادری سیمویل ګل ویلي دوی د کرایې په یو کور کې چرچ پرانستی او عیسویان پکې عبادت کوي، خو د سوات کمشنر د عیسویانو د ستونزو د هوارولو ډاډ ورکوي او وایي
هغې باندې به دې مونږ ته یو درخواست راکړي. زه به ډي سي اف سره مونږ ټول میلو شو ملجل کې او هغې ما مونږ جو کم وزارت ته متعلقه د ماینورټي افیئرس د ریلیجیس افیئرس نو هغې کې به مونږ انشاءالله دوی ته پوره کریسپونډنس چې څومره زموږ کیپیسیټي کې هغه مونږ ټول وکړو.
خو د سوات عیسویان دا هم وایي چې د ډیرو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره د خپلو مشکلاتو د حل کولو لپاره اړیکه نیولې، خو څوک یې په ښه نه دي ورغلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د افغانستان جګړه د یو ازادي غوښتونکي ملت او ترهګرو ډلو ترمنځ چې په غلامۍ کې ژوند کول غواړي جنگ دی. محمد اشرف غنی د کار په ملي کانفرنس کې د کابل د وروستیو بریدونو په اړه د خبرو پر مهال دغه څرګندونې وکړې او زیاته کړه:
اگر خواهش از اینایی است که این ملت بردگی را قبول کنه،
دی وی کده دوی گفتنه داده چې دا ولس به غلامی قبول کړي نو هیڅ کله نه هیڅ کله نه. دا جګړه مشروعیت نه لري. د ځان وژن کې ځای جهنم دی. د دې اړتیا باید ښکاره وي چې د وړوکې اقلیت ګټې چې نورو ته پر غلامۍ او پر مخدرو موادو ولاړې دي د جګړې د سیاسي حل مخه نشي نیولی.
افغان ولسمشر وړاندې ویل چې حکومت د ولس پر وړاندې د وسلوالو د دغې جګړې د ختمولو هوډ لري، خو د جګړې سیاسي حل لاره به هم لټوي. د زیاته کړه چې په امنیتي ځواکونو او د پولیسو په لیکو کې د جدي اصلاحاتو غوښتونکي دي. د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څیړونکي په کابل کې پر خبریالانو د دوشنبه د ورځې ځانوژونکي برید چې نهه خبریالان پکې وژل شول په سختو ټکو غندلې دي. ډیوډ کای پرون له جنیوا څخه په یوه اعلامیه کې د کابل د دوشنبه ورځې برید د بیان پر ازادۍ او لپې خونه د خلکو د خبرېدو په حق حمله بللې ده. ښاغلي کای پر افغان حکومت غږ وکړ چې د دې برید تر شا کسان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دا وژنه وغندي او خلک او مرستندویه ټولنې باید په افغانستان کې له رسنیو څخه بیړنۍ ملاتړ وکړي. د کابل د دوشنبه د ورځې په دوو ځانوژونکو بریدونو کې د نهو خبریالانو تصویر اخیستونکو په ګډون لږ تر لږه نهه ویشت کسان ووژل شول. په وژلو شوو کې د ازادي راډیو درې همکاران هم شامل دي. مراکش وایي له ایران سره یې وروسته لاغې سفارتي اړیکې شکولې چې د دوی په وینا تهران په لویدیځه سهارا سیمه کې د پولیساریو جبهې په نوم د ازادۍ د غورځنګ ملاتړ کړی. د مراکش د بهرنیو چارو وزیر نصیر بوریتا پرون پر ایران او د دوی په لبناني شیعه اتحادي ډلې حزب الله تور پورې کړ چې دوی د 2018 کال راهیسې په الجیریا کې د ایران د سفارت له لارې پولیساریو جنګیالیو ته ټریننګ ورکوي چې پکې لمځکې هوا ته د توغندیو استعمالول هم شامل دي. ښاغلی بوریتا وړاندې وویل چې هغه په تازه ورځو کې له ایران ستون شوی چېرته چې هغه شخصا په خپل ایراني سیال له دې خبر کړی چې دوی ورسره اړیکې پرې کوي. د نوموړي په وینا د مراکش سفیر وار له مخې له ایران ستون شوی او په مراکش کې د ایران سفارت به هم زر وتړل شي. ایران چې تر دې وړاندې د پولیساریو جبهې ملاتړ کړی د مراکش د تازه اعلان نه پس کوم تازه خبرګون نه دی ښودلی. هلته حزب الله ډلې د یو بیان په خپرولو سره له دې خبرې انکار کړی چې ګواکې دوی پولیساریو جبهه مسله کړې او پر مراکش تور پورې کړی چې دوی د امریکې، اسرائیل او سعودي عربستان تر فشار لاندې کار کوي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له نجیب امیر څخه مو خبرونه اوریدل. په دې غړی کې به د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. په کوټه کې د شیعه هزارو مظاهرچیانو تر فشارونو او غوښتنو وروسته د پاکستان پوز دوی سره ملاقات لپاره ورغلی وو. هلته یو سیاستوال وایي بلوچستان کې باید هدفي وژنې ودرول شي.
مجوای هغه خلک چیرې ګنن چې زموږ په سر، زموږ په امن، زموږ په تحفظ، په عربا او روپی دوی لپاره د په بجټ کې شول کیږي. دا خو د هغې ذمواري ده. په کار دا دی د دغه لاشو سمون نور خلاص.
په سواد کې عیسایان د حضرې او عبادت خانې لپاره له حکومت ځمکه غواړي.
40 سالو چې مونږ سره مقبره نشته نو کله یو پالټې لزو کله حکومت ته ځو نو سو کم زموږ خبره نه اوري.
د افغانستان په خوست ولایت کې هغه خبریال مړی خاورو ته سپارل شوی چې پرون وژل شوی و.
دغه وژنه د خبریالانو کورنۍ ته لوی زیان دی. کله به هم هغه خونه چې د احمد شاه په وژنه کې لاس لري هغه د حق چیغې خاموشي نه کړي، کوم چیغې چې خبریالان له ځان سره لري.
د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ روغتیا او درمل خبرونه هم را سره واورئ. اوریدونکو لومړی رپورټ ته ورزو. د پاکستانی پوز مشر تر هغه وروسته پرون ناوخته کوټه ته سفر وکړ چې هلته شیعه هزارو د خپلې مظاهره ختمولو شرط د هغه ورتګ ایښی و. د جنرال قمر جاوید باجوا او هزارو مشرانو سره ملاقات وروسته احتجاج کوونکو د هدفي وژنو مخنیوي لپاره له څو ورځو راهیسې پیل کړی پړلت ختم کړ. د ښځو، سړو او ماشومانو د احتجاج تر هغې وروسته پیل شو چې په تیره یوه میاشت کې په کوټه کې خواوشا 40 کسان په هدفي حملو کې ووژل شول. په دې اړه په دې رپورټ کې نور تفصیل شته. د بلوچستان په سر ښار کوټه کې شیعه هزارو خپل څلور ورځنی احتجاج ختم کړی دی. دوی دا کار د پاکستان پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجو سره د بیګانی ملاقات او د هدفي وژنو د مخنیوي تر وادو وروسته کړی دی. د پاکستان پوز نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې مشر یې جنرال باجوا بیګا ناوخته کوټه کې د هغو شیعه هزارو سره وکتل چې د هدفي وژنو خلاف احتجاج کاوه. د خبر پاڼې تر مخه جنرال باجوا دغه خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیت به یې ساتي. د کوټې په مظاهرینو کې د بشري حقوقو یوې فعالې جلیله حیدر د نه خوړو هړتال کړی و. هغې پر فیسبوک خپرې کړې ویډیو کې د پوز له مشر غوښتي وو چې نوموړی باید د وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو د اړیکو په اړه ځواب ووایي. د پوز په نننۍ خبر پڼه کې دا نه دی ویل شوی چې جنرال قمر جاوید باجوه د جلیلا حیدر سره وکتل او کنه. پوز د هغې د نیوکو او تورونو په اړه هم نیغ په نیغه څه نه دی ویلي، خو خبر پڼه یې زیاتوي چې دوی د پاکستان ټولو وګړو خوندي ساتلو لپاره قرباني ورکوي. د مظاهرې ته پرون د ملاتړ لپاره د ځینو نورو سیاستوالو په شان د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزی هم ورغلی و. هغه مشال ریډیو ته وویل چې باید په بلوچستان کې په روانې بې امنۍ سترګې پټې نه شي.
موږ وایو حکومت ته چې دا سلسله به تر کومه وخته پورې، نن په پاکستان کې پښتون پر کوم ځای ناست دي ولاړ دي، نن په پاکستان کې بلوڅ پر کوم مقام ولاړ دي، نن ستا په بلوچستان کې یو کوچنی کمیونټي د هزاره برادرې چې د کال هغه د یو نیم سل سره در 200 پورې لاشونه پورته کوي. موږ وایو هغه خلک چیرې دي نن چې زموږ په سر، زموږ په امن، زموږ په تحفظ، په عربا او روپۍ د دوی لپاره په بجټ کې شول کیږي. دا خو د هغې ذمواري ده، په کار ده دوی د دغه لاشو سره موږ نور خلاص وو.
د اپریل په 10مه د شپې ناوخته د پاکستان کورنو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال هم کوټې ته تللی و. هغه کوښښ وکړ چې شیعه هزارګان خپله مظاهره ختمه کړي، خو اقبال سره په خبرو کې د مظاهرې یو تابع کوونکی ګوند وحدت المسلمین مشر سید رضا آغا وویل دوی تر هغې پورې خپل احتجاج نه ختموي تر څو چې د خپل امنیت په اړه ډاډه شوي نه وي. په کوټه کې شیعه هزارو تر هغې وروسته مظاهرې پیل کړې چې په دغه ښار کې د اپریل په میاشت کې په پرله پسې هدفي حملو کې خواوشا 40 کسان ووژل شول چې اکثره یې هزارګان وو. په اسلام آباد او کرمه کې هم د لړکې احتجاجونه شوي دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه،
روختیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
پرګنې
په پاو کم 4 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د خبر پختونخوا حکومت د راتلونکي کال لپاره د بجټ نه وړاندې کولو فیصله کړې. دوی دریز لري که بجټ وړاندې کړي نو دا به ځکه غیر آئینی کار وي چې راتلونکو ټاکنو ته یوازې 2 میاشتې پاتې دي، خو اپوزیشن ګوندونه دا یو سیاسي چل بولي. د دوی په خبره د خبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف حکمران ګوند سره اتحادیان نه دي ولاړ او بجټ نشي منظورولی نو ځکه یې نه وړاندې کوي. په دې اړه نور تفصیل له شاهین بنیري اورو.
د خیبر پختونخوا حکومتي کابینې د ګل پورس فیصله وکړه چې د مالی کال 2013 او 2019 لپاره به بجټ اسمبلی ته نه وړاندې کړي. په عین حال کې به د 4 میاشتو لپاره سرکاري محکمو ته پنګې ورکړي او د پوره بجټ وړاندې کولو کار به راتلونکي حکومت ته پرېږدي. پرون مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د وزیر اعلی سلاکار او د اسمبلی غړي ډاکټر امجد علي په دغه اړه وویل،
مونږ په لحال امبریلا بجټ به په هغه کې د هر ډپارټمنټ لپاره ځان له ځان له پیسې کېښودی شي، بیا وروسته چې کوم ګورمنټ راشي هغه ګورمنټ به د هغې ډسټریبیوشن کوي د ډپارټمنټ وایز. نو کم از کم 4 میاشتې په دې کې شته، نو دې وجې نه پارټۍ دا فیصله وکړه او خاص کر کیبینټ چې یاره دا بجټ دی دا به مونږ پیش کړو. مطلب دا دی چې په دې کې نه د امپیر لپاره څه دغه شته، دا به صرف ډپارټمنټ وایز چې دی نو د هغې دغه وشي ایلوکیشن وشي چې دې ډپارټمنټ ته بدونه پیسې دي دیتا بدونه دي، بیا چې کوم نوی ګورنمنټ راشي هغه بیا ایډنټیفیکیشن کوي د سکیمز وغیرہ.
بلخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن غړي وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې حکومت د اسمبلی د غړیو باور بایللی دی او دا تمه نه لرله چې د اسمبلی غړي به ورسره مرسته وکړي. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ډیډو ته وویل چې د حکومت د پالیسیو له کبله صوبا د مالی بحران سره مخ ده او د حکومت سره د پرمختیایي پروژو لپاره پنګې نشته. نوموړی زیاتوي،
آئینی طور باندې خو چې حکومت بجټ پاس کولې نشي کنه هغه حکومت ختم وي، عملا د حکومت ختم نه دغه وجه دار چې د حکومت سره اسمبلی کې اکثریت نشته، اعتماد دې سره نشته، دا حکومت خو عملا ختم نه، عملا ختم نه. دا صوبه چې دا په مالی څوګه باندې دا دوره دیوالیه شوا چې تاسو وګورئ چې دلته د روانو منصوبو لپاره دې سره پیسې نشته، دوی خو 650 روپۍ خساره پرې خدا، 350 روپۍ دوی قرض را واغستا، ننګیا ته تو وګورئ چې رقم ځای ته ورسېدا بد، یعنی انتظامی توګه باندې او که تو وګورئ ډېر بد حال دی.
د یادونه وردا چې د اپریل په 15مه نیټه وزیر اعلی پرویز خټک ویلی وو چې انتخاباتو ته لږ وخت پاتې دي، نو په داسې حال کې بجټ وړاندې کول غیر آئینی دي او باید دا کار راتلونکي حکومت ته پرېښودل شي. خو د اپریل په 23مه نیټه حکومت بیا اعلان وکړ چې بجټ په وړاندې کوي او د دغې لپاره د روانې میاشتې په 14مه نیټه د اسمبلی غونډه هم رابللې وه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه شته. په پاکستان کې د مطبوعاتو او بیان ازادۍ لپاره کارکونکو د تاریخ خپل تازه رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې د تیر کال په اوږدو کې په پاکستان کې د خبرونو پر ضد د تاوتریخوالي پیښو ته کتنه شوې ده. یادې ادارې اندېښنې ښودلي چې د راتلونکو عامو انتخاباتو په مهال به په خبریالانو فشارونه نور لا پسې زیات شي. بروال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د فریډم نیټورک په نامه ادارې په خپل تازه رپورت کې ولیدل چې په تیر یو کال کې اسلام آباد د خبریالانو لپاره تر ټولو له خطر ډک ښار و. د یادې ادارې مشر اقبال خټک بیګا مشال رادیو ته وویل چې په تیر یو کال کې د خبری رسنیو پر ضد د تاوتریخوالي ټول 155 پیښې رامنځته شوې دي، چې په ترڅ کې یې په خیبر پښتونخوا کې 2 او په پنجاب کې 3 خبریالان وژل شوي دي. نوموړي وویل چې د خبری رسنیو او خبریالانو په وړاندې تر ټولو لږ تاوتریخوالی په قبایلي سیمو کې رامنځته شوی دی. نوموړي د رامنځته شوو ټولو پیښو په اړه وویل،
په دې کې چې د 15% دغه مشکلات په اسلام آباد ښار کې صرف راغلي دي، 10% په پنجاب کې دي، 14% سندھ کې دي، 14% په بلوچستان کې دي، 10% خیبر پختونخوا او ټول نه کم قبایلی سیمه ده چرته کې 8% دي.
لا اقبال خټک څخه مې د دې وجه پوښتله چې څنګه بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې د خبریالانو لپاره د اسلام آباد پرتله آرامي اوسېدلې دي. نو هغه وویل،
نو ښکاري داسې چې ژورنالیستان اوس د خپل ځان محفوظ کولو لپاره یا د مطبوعاتو ادارې خپل ځان محفوظ کولو لپاره ځان باندې یو قسم سلف سنسرشپ یعنی خبر پټوي چې خپل ځان محفوظ وساتي. نو دغه ما خلک عمومي وجه ښکاری.
د فریډم نیټورک په دې رپورت کې په ډاګه شوی ده چې خبریالانو او خبری رسنیو ته تر وسلوالو، مجرمینو، مذهبي ډلو او سیاسي ګوندونو زیات خطر له ریاست او ریاستي ادارو ورپېښ دی.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، د مشال ریډیو د تاسو زموږ پرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا وسوریدئ شئ. د خبر پښتونخوا په سواد کې عیسایان وایي د پاکستان وګړي دي خو په حکومتي کچور سره تعصب پالل کیږي. د دوی په وینا ډېرې کمی سرکاري دندې لري خو په سواد کې لویه ستونزه د هدیرې او عبادت خانې لپاره د مستقلې ځمکې او ودانۍ نشواله دي. په سواد کې ځینو عیسایانو پرون مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د ځایي مسلمانانو سره ښه ژوند لري خو حکومت ای گیلی ډیر دی. په دې اړه زموږ همکار نور تفصیل درته وایي.
د سوات وستوی عیسایانو عبادتخانې چرت مشر پادری سمیول گیل یو غیر دولتي ټولنې لخوا جوړ کړی شوی غونډه کې ویلي چې سوات کې د عیسایانو او یا کورنۍ دي او دوی د مودې راسې دلته اوسېږي. دوی وایي چې دا وخت دوی ته لویه ستونزه د عبادتخانې او مقبرې نشوالی ده. دوی زیاتوي چې عبادتخانه مو د کرایې په ودانۍ کې ده، ولې مقبرې لپاره ځای نه لرو.
زمونږ دوه مسلې دي دلته سوات کې. یو مونږ سره هغه مقبره نشته عیسایان، او یو مونږ سره دلتا چرچ بلڈنگ نشتخه. څنګه زمونږ مڼې شي کنه زیب دل څوک سړې سوا پیښور نه یې کنه، هغه به خپل مڼې پیښور ته بس بوزي، څوک هغه پنجاب کې هغه پنجاب ته بیاځي. زمونږ پکار دی کې دلته بیا زمونږ مقبره مسله کو.
یو بل تن پیاز بسی زیاتوي دوی هم دغه حق لري چې خپل ځانګړي مقبره وي.
په تقریبا 35-40 سالو شو چې مونږ سره مقبره نشتا. نو کله یو پالټې لزو کله حکومت تزو، نو سو کم زمو خبره نه اوري. خپل چر تم مونږ تلیو، خپل بشپ صاحب تم مونږ ریکوست کړو چې تا حکومت سره سر لین دین وکا. هغه مې چې لکه مونږ دې کې سنش کولې دا دیره لپاره زمکه چې دې مقبره لپاره دا حکومت ورکې. مونږ لحاظه غریبانان خلک یو، د دې پاکستان خاورې یو. دلته زمونږ پلار نکاح پیدا شوی دی، لوی شوی دی، زمونږ اولاد هم دلته دي. پخپل امون سرکاری نوکران هم یو پرایویټ خدمت هم کو
د ایسایانو دغه ستونزو پاړه مو چې کله د ضلع سوات مرستیال کمشنر حمید خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وای
هغې باندې به دې مونږ ته یو درخواست راکړي زه به ډي سي اف سره مونږ ټول میلو شو مل جل کې او هغې ما مونږ جو کم وزارت ته متعلقه د ماینورټی افیئرس د ریلیجیس افیئرس نو هغې کې به مونږ ان شاء الله دوی ته پوره کریسپونډنس چې څومره زموږ کیپیسټی کې هغه مونږ ټول وکړو
په سوات کې موجود عیسایان دغه ګیله هم لري چې دوی ته په سرکاري څوکو کې د صفایي نه علاوه نورې نوکرۍ نه ورکولای کیږي چې د هغې لپاره د حکومت هم ګامونه پورته کړي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا هغه ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پېښ چې مونږ یو چرچ یو آخر ولې
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چرچونه دي په هغې باندې اقلیتونو ته ټکټ ورکوي.
د بلاسټمي مونږ په خپل ډول چرچونه دي پارلمنټ کې
دا هر څه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهارشنبه یا شروع په ورځ په کم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ نه نیمه بجې.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو خبريږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې روان جګړه د خلکو د انساني حقوقو د ازادۍ او د هغو ترهګرو په منځ کې جګړه ده چې غلامي خوخي. دغه په نه حکومت د بیان او بشري حقوقو د ازادۍ لپاره کار کوي خو ترهګر د خلکو غلامولو او کنټرولولو لپاره هغوی وژني. اشرف غنی پرون دا خبره تر هغه وروسته وکړه چې دوه ورځې مخکې په کابل کې د داعش وسلوال ډلې په دوه ځانمرګو بریدونو کې 15 کسان ووژل. هلته په همدې ورځ طالبانو د افغانستان په ځینو ښارونو کې حمله وکړه. په دوی کې په کابل کې چې کومې حمله وشوې په هغه کې نه خبریالان هم ووژل شول. رضوان مراد په دې اړه رپورټ لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه د ازادي غوښتونکي ولس او د وړوکي اقلیت ترمن جنگ دی چې غواړي په غلامۍ کې ژوند وکړي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون په کابل کې د کار په ملي کانفرنس کې د کابل د دوشنبه د ورځې خونړیو بریدونو ته په اشاره وکړي.
اگر خواهش از اینا است که این ملت بردگی را قبول کنه هرگز نه.
دی وایي که د دوی غوښتنه دا ده چې دا ولس به غلامي قبول کړي نو هیڅ کله نه هیڅ کله نه. دا جګړه مشروعیت نه لري. د ځان وژونکي ځای جهنم دی. د دې اړتیا باید ښکاره وي چې د وړوکي اقلیت ګټې چې نورو ته پر غلامۍ او پر مخدرو موادو ولاړې دي د جګړې د سیاسي حل مخه نشي نیولی. افغان ولسمشر ویل د ملي یووالي حکومت پریکنده اراده لري چې د افغانانو پر وړاندې اعلان شوې جګړه ځواب کړي خو په عین حال کې به د جګړې د ختمولو لپاره سیاسي لاره چې د کابل په کانفرنس کې اعلان شوې ده هم دوام ولري. محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو په لیکو کې د بیړنیو اصلاحاتو خبره وکړه. نوموړي ویل دا اصلاحات باید د روابطو پر ځای د ضوابطو او وړتیا په پام کې نیولو سره ترسره شي. په همدې حال کې جمهوري ریاست وایي د ملي امنیت شورا پرون د ولسمشر غنی په مشرۍ د دوشنبه ورځې د بریدونو په اړه چې د نهو خبریالانو په ګډون پکې 90 کسان ووژل شول ګډ تحقیقاتي کمیسیون ته سپارښتنه وکړه چې په لنډ وخت کې د خپلو موندنو راپور له ارګ رسنیو او د افغانستان له خلکو سره شریک کړي. د جمهوری ریاست دوان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل د ملي امنیت په شورا کې ژمنه وشوه چې د کابل د ورسۍ او بریدونو تراهان به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. بلور ته د کابل په ځان وژونکو بریدونو کې د افغان خبریالانو د وشل کېدو په اړه د نړیوالو د عکس العملونو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څېړونکي د دې پیښې د غندلو ترڅنګ پر نړیوالو مرستندویو ادارو غږ وکړ چې په افغانستان کې له رسنیو او د بیان له ازادۍ څخه خپل عاجل ملاتړ څرګند کړي. د کابل په وروستیو بریدونو کې د ازادي راډیو د دریو همکارانو په ګډون د بیلابیلو رسنیو نه خبریالان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چو
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مستو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه شته. پرون په خوست ولایت کې د بی بی سی ریډیو د وجل شوی خبریال احمد شاه جنازه په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. احمد شاه د نامعلوم وسلو لخوا په ډزو وجل شوی و. خبریالانو له افغان حکومت وغوښتل چې د دغه خبریال د وژنې عاملین پیدا کړي او سزا ورته ورکړي. دوی په ټوله کې د خبریالانو د ژوند خوندي ساتلو غوښتنې هم کړې دي. نجیب الله الخیلی په اړه درته تفصیل وایي.
په خوست کې د بی بی سی راډیو د وژل شوی خبریال احمد شاه د جنازې په مراسمو کې د ځایي اوسیدونکو او خبریالانو سربیره د پکتیا یو شمېر ژورنالیستانو او مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه. د پکتیا د پریس کلب مشر حقمل مسعودی مشال راډیو ته وویل چې دا ډول پیښې د خبریالانو په ژوند او مسلک بد اغېز کوي.
که چیرته دغسې پیښې دوام کوي دا به د خبریالانو په ژوند باندې ډېر منفي تاثیر ولري. نو له دولتي چارواکو تر څنګ د جګړې له ټولو ښکېل غاړو غوښتنه ده چې د خبریالانو ژوند تجدید پاملرنه کی ترسو پر الدن کی دغه سپیک تکرار نشي.
د پکتیا د ژورنالیستانو د ټولنې مشر عبدالله مخلص د احمد شاه وژنه په سوال خطي زون کې د خبريالانو د کورنۍ لپاره وظایف وبلل او ویل چې
زمې ډېر دروند او ډېر دردون کې د کله چې خبر سول پکتیا نه د جنازي تر غلولو د کورنۍ سره مخ خوږي وکړل او په غمه ډېر غم جنو. خو له دولت څخه مغوښتنه ده چې پر اتون کې د ډول پیښې تکرار نشي او د دې پیښې د احمد شاه ورو د شهادت د پیښې په اړه باندې جدي څېړنه وکړي.
د خوست یو تن آزاد خبريال احسان اریان ویل چې
احمد شاه یو با ادبه با صادقه او با سلیقه سړی و او ډیر صادق انسان و. په ژورنالیزم کې په خوست کې مخکښ کس و چې د وژنې مونږ ټول غندو او د حکومت څخه غوښتنه کوو چې د اونۍ پترس کې د ویونۍ پترس کې د پیښې عاملین پیدا کړي او سزا یې ورسوي.
په خوست کې د کابل نیوز تلویزیون خبریال سردار شفق وایي چې احمد شاه د خبریالانو په منځ کې ډیر نرم مزاج ځوان و.
احمد شاه د خوست د خبریالانو په منځ کې یو ځانګړی سړی و، ډیر نرم سړی و. د ده وژنه د خبریالانو کورنۍ ته یو لوی زیان دی. کله به هم هغه اړخونه چې د احمد شاه په وژنه کې لاس لري هغه د حق چیغې خاموشي نه کړي، کومې چیغې چې له خبریالانو له ځان سره لري او هغه د ولس له منځ څخه غږیږي.
د وژل شوي خبریال یو بل ملګری کبیر مشفق ویل احمد شاه به خپلو ملګرو ته په کراتو د بې پریتوب د رعایت خبره کوله او تل پر همدې اصل ټینګار لاره. د احمد شاه پلار چې ښوونکی دی وایي زوی ته یې پخوا کوم ګواښ نه دی شوی او نه د خپلې کورنۍ ته داسې څه خبره کړې ده.
زه بیخي خبر نه یم، هر وخت چې ګڼو متبهمه د یلي واده بیا هم خیال زه فکر کوم چې احمد شاه داسې سړی نه و چې ګواښ ته وکړي. خو اول نه ویلی و چې ژورنالیست د ژورنالیستي ماکه دې په دې بل شی وایي بل شی واده ژورنالیستي کړه.
په خوست کې د بی بی سی رادیو خبریال احمد شاه چې خواوشاوو ویشت کاله عمر لاره د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال خپل کور ته د تک پر وخت د نامعلوم وسلوالو موټرسایکل سورو له لورې ووژل شو. هغه یو کال بی بی سی او لدې مخکې د کلید رادیو سره د کارکوونکي او خبریال په توګه دنده اجرا کوله. د احمد شاه د وژنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ورې په مشال ریډیو کې نه حضرت خبرونه کې تاسو به لبل ریپورتونه او مطبوعاتي کتنې مرکې ونیز خبرونه او خبرونه نشریږي. هله چې را سره اوري هر ورځ اوس د خبرونې نیمه ته رسیدو. راځي له نجیب امیر څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د کوټه هزارګانو خپل سلو رزنه احتجاج روس تلاغه پرون وخت ختم کړ چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نورو لوړپوړو حکومتي او پوزي چارواکو سره په کوټه کې د ملاقات پر مهال باور ورکړ چې د هغو کسانو خلاف به جدي اقدامات کیږي چې د هزارار ورولې خلاف هدفي بریدونه کوي. د فریډم نتورک په نوم یو اداره چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي پرونی په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې پلازمینه اسلام آباد د خبریالانو لپاره تر ټولو ناخوندي ځای دی، چرته چې د ملک له هرې سیمې حتی تر قبایلي سیمو هم زیاتې حملې پر خبریالانو ترسره شوې دي. د سوات مرستیال کمشنر حمید خان وایي دوی به د خپلو اختیاراتو په چوکاټ کې دننه په سوات کې د میشتو عیسوي مذهبو کورنیو د ستونزو د هوارولو هڅه وکړي. تر دې وړاندې په سوات کې د عیسوي مذهبو د کلیسا مشر پادری سیموئل ګیل ویلي چې دوی د هدیرې او د عبادت ځای د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څیړونکي په کابل کې پر خبریالانو د دوشنبې د ورځې ځانوژونکي برید چې نه خبریالان پکې وژل شول په سختو ټکو غندلې دی. ډیوډ کای پرون له جنیوا څخه په یوې اعلامیه کې د کابل د دوشنبې ورځې برید د بیان پر ازادۍ او لپیخونه د خلکو د خبرېدو په حق حمله بللې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د افغانستان جګړه د یو ازادي غوښتونکي ملت او ترهګرو ډلو ترمنځ چې په غلامۍ کې ژوند کول غواړي جنگ دی. دی وایي ترهګر به هیڅکله بریالی نشي. مراکش وایي له ایران سره روس تلاغې سفارتي اړیکې شکولې چې د دوی په وینا تهران په لویدیځه سهارا سیمه کې د پولیساریو جبهې په نوم د ازادۍ د غورځنګ ملاتړ وکړ. ایران په دې اړه غبرګون نه دی ښودلې. او د سټاکهوم د سولې د سیړنو نړیوال انسټیټیوټ وایي د غربي نړۍ بندیزونو او اوږدو اقتصادي بحرانونو د روسي پوځ اړویستل او چې تیر کال خپل لګښتونه 40% کټ کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د جبه امیر تاسو د خبرونو لنډیز وایي. اوس به د پامیر ساحل جوړ کړي خبرونه روغتیا او درمل نوورو.
روغتیا او درملنه
پر روغتیا او درملنه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو نن پر روغتیا او درملنه خبرونه کې د غوږ پوزي او ستونی پر یوې بلې ناروغي غږیږو. په خبرونه کې به واورئ چې د اوریدو حس ولې کمیږي یا ولې کمزورې کیږي. د اوریدو حس د کمیدو یا ختمیدو لاملونه څه دي؟ مخنیوي څنګه کیږي او علاج څومره وخت نیسي؟ او آیا بشپړ علاج ممکن هم دی او کنه؟ لدې سره تړلې نورې پوښتنې هم له ډاکټر محب مشواڼي سره څېړو. د په کابل کې په رایل میډیکل کمپلیکس کې کلینیک لري. دا کلینیک د شهر نو پر زنبق څلور لارې د ایران سفارت ته مخامخ او لستار هوټل سره نږدې دی. تاسو کولی شئ چې هلته ورشئ او مشوره ورڅخه وغواړئ. ډاکټر محب مشواڼي صاحب ستړي مشه.
السلام علیکم پامیر صاحب. سلامونه
ډاکټر صاحب. زه غواړم چې اول دا اوریدونکي د موضوع ته تر راتګ مخکې کنه چې سماعت یا اوریدو هیڅ ولی کمیږي یا ولی ختمیږي یا ولی ځنې ماشومان اوریدو هیڅ سره لري نه پیدا شي کنه، د دې ته تر ورتګ مخکې زه غواړم چې تاسو زموږ اوریدونکي په ډېر اسانه ژبه باندې په دې پوه کړئ چې دا غوږ چې دی دا اوریدل څه کوي، جوړښت یې څه دی، او آیا یوازې د اوریدو کار کوي کنه نور کارونه هم د غوږونو وي.
پامیر صاحب، د غوږ چې کوم دی درې حصې دي. دو بارني سره کوم چې موږ د غوږ بهر کار دي کې وګوري سوري دي د مخامخ پرده پرته ده، دې ته موږ بارني سوایو. بیا د پردې ناخوا چې کوم دی بیا منځنۍ حصه شروع کیږي، په هغه کې واړه واړه درې هډوکي دي آسې کمزور ته وایي. بیا د هغې ناخوا کوم اندرونی حصه چې ده دا هغه حصه ده کوم چې دا د بهر نه کم اوازونه ځي په پردې په ذریعه باندې، هغه آواز تیزیږي، بیا د هډوکو په ذریعه باندې اندرونی حصے ته ځي، او د اندرونی حصې کار دا دی هغه بیا هلته د عصبي ریشې دي، د هغې په ذریعه باندې د آواز زمنګ مزغو ته رسوي. نو اندرونی حصه چې کومه ده دا هغې بیا دوه کاره دي. یو زمنګ چې کوم توازن دی، بیلنس دی، دې کنټرول هم د اندرونی حصې کار دی.
نو دا د ودرېدو او پلاره تک بیلنس تاسو یادوي،
او پلاره باندې تک لکه ته یو ځکه ولاړې ته دا احساس کیږي چې ته سیده ولاړې، یا یو طرف ته کیږي دا احساس کیږي چې زه کوک شوم. دا ټول مغزور دا سنس چې کوم دی دا بغوغ اندرونی حصہ دا هیڅ تور کوي. نو دوه کار دي چې کوم ار کې هغه تمنګ ویسټیبلو کاکلیر نرف وایو د دې کې چې کاکلیر پورشن د دې کم د هغه د اورېدو سره سماج سره او ویسټیبولر پورشن چې کم دی یا د ویسټیبولر حصہ چې کم د هغه زمنګ توازن کنټرول یا
ښه او غوږ چې دی د اورېدو او د انسان د وجود یا د بدن د توازن دا مهم کارونه کوي دوه کارونه
مهم کارونه دا
ښه د جوړښت تاسو بیان کو وس اثرات د اوریدو په هیڅ باندې څه شي اثر انداز کیږي چې دا کمزوري کیږي او دا کمزوري د کم زی ناراضي د منځنۍ حصے کې تاسو اورو کې خودل د دې د کم خرابوالي د وجه نه دا سماعت کمزوري دی شي کنا پرده چې وش کیږي یا نور څه مسلې
امیر صاحب بنګ ویل چې درې حصے دي اولنۍ بیرونی حصہ اندرون او منځنۍ حصہ چې کومه ده د دې دوه حصو کې چې کله هم څه قسم مشکل وي د ته مونږ به کنډکټیو هیرنګ لاس وایو دا غدي چې مطلب आवाज اغزي ته منتقل کېدو کې مشکلات راځي
مخې نیسي یو قسم خند ودرېږي
خند ودرېږي مطلب هغه سره چې بده کې اعصاب نه دي شامل وس پرزن په غوږ کې خیره سره आवाज دف کیږي بارنی سره چې کم ده د غوږ په دې کې ویښتي دي کې پاغه کې انفیکشن وشي دا غې سره هم سماعت کمزوري کیږي پرده په خپل باندې زمنګ چې کوم بهر نه आवाज راځي اغه आवाज تیزي که په پرده کې سوري وي اغه سره هم کیږي بیا ما ذکر وکړو چې درې اډو کې دیواله آسکل زه دغه اډو کې کله پیر شي یا کلک شي یا د غوږ منځنۍ حصہ کې اوبه جمع شي د دې ټول سره چې کوم دی سماعت کمزورې کېدي شي بیا د دینه اندرونی حصہ چې کوم ده نو بیا غد اعصاب سره د مطلب عموما د دې وجوهات کې بیدار راځي کله یو کس دغه کې ټکر وکړي داغه سره دا صابر شي ختميږي یا دا کوم مرزونه چې د وخت د منځني سي دا ډېر وخت پورې وي د دین یو قسم ماده خارجي کې چې هغه زی هغه اعصاب ته نقصان رسوي باقي ته چې کله نقصان ورسیږي داغه سره بیا هم اوریدل چې کم دي د انسان کمیږي
ښه او دغه اوریدل چې کمیږي لکه د مثال په توګه زغوغ خپل پټ کما کنه لاس ور باندې کې د منو یو خند مخې ترغه هغه आवाज نه اورم خو کدن نه پکې مسله راشي په غوږ کې تاسو ویلوبه یا پرده وشکیږي یا غدری اډو کې تاسو یاد کړ هغه کلک شي یا ورته تاوان ورسیږي انفیکشن وشي دا غې د وجنه आवाज اوریدل کمیږي دا غې انفیکشن یا د پردې جوړېدو سره بیرته هغه आवाज اوریدل د سماعت هیڅ چې دی هغه بیرته به حال کیږي کنه چې یو ځل لاړ بیا تلې پامیر
صاحب مونږه د ټیپ په دغه کې موږ دا سی وایو چې کوم بارنی ستا منځنی ستا د دې چې څور دې ټول علاج کې دی شي یا د دوایانو په ذریعہ باندې یا د عملیاتو په ذریعہ باندې د اپریشن په ذریعہ باندې کوم چې منځنی ستا د غي ذات مرزونه چې کوم دی مطلب موږ دا سی وایو چې 95% مرزونه د غي داسې دي چې هغه بیا د دوایانو سره علاج ممکن نه دی او د عملیاتو سره هم د غي علاج ممکن نه دی نو چې کوم فرزن غوګ دی اواز راتلل بند شو په بارانی سکه خیره دی هغه صفایي وشله اکاس یا مریض هغه تکم تکلیف دی هغه ختم شي منځنی سکه وبدي د وبو وجه یا ټانسل دی یا د هغه ایډنایډ یو بل مرز کی دی شي هغه عملیات وکړو مریض به روغ شي د هغه اوریدل هیڅ په بیر تر شي
ها
نو د دې بارانی سی او د منځنی سی ټول مرزونه چې کوم دی هغه سل په سل علاج کیږي
ها
کوم اندرونی سکه د هغه علاج به مشکل دی
ها ال تبیا ک یو زل د سماعت للا سور ک دا وریدو هیڅ د للا سور ک یا کم شونه بیان سمیږي
ډیر مشکله او دا غي د پاره هم اوس په ټوله دنیا کې نوې ټکنالوژي نه راغلي دي دا غي هم حل راوته دي خو دا غي داسې دا غي اوس لکه مونږ وای چې کم هیرنګیټس لګو یا دا ګوشکی دا وریدو د پاره چې کم کس د غصاب کمزوري وي نو هغه تمنګ ټیسټ کو د ټیسټ تمنګ ته اندازه لګيږي هغه ته هیرنګیټ و لګيږي هیرنګیټ سره دا غي
خو زه تاسو ته تبصره لولم روزی محمد نظام خیلی کلی زبوک په کور کې یو ماشوم دی لس کلن دی ویدا ګونګی دی او وی په خبره هم سم نه پویږي وی موږ ورته غږیږو د هیڅ غبرګون نخې چورتم راکې نه وهي ویدا کوڼ دی که نه څه بله مسله ده
پامیر صاحب دا خو داسې پښتنې به نورې هم راشي، دا کوم ګونګي لفظ چې مونږ استعمالو یا په انګلیش کې دې لپاره ډیک اینډ ډمپ لفظ استعمالوي، د دې وجه دا ده چې کله مونږ واورو د هغې نه وروسته مونږ هغه آوازونه پیدا کوو په ماشوموالي کې، خاص کر د شپږ میاشتنۍ نه وروستو چې د ماشوم عمر شي، د هغې نه وروستو بیا دا ګوري مور پلار ته هغه چې څنګه خبرې کوي هغه شانتي د خبرو کولو بیا دا کوشش کوي. اوس چې کله په غوږ کې دا مشکل وي چې هغه نوی اورېدلی نشي کولای چې هغه آواز پیدا کړي، آرټیکولیشن وکړي، هغه آواز پیدا کړي، دې ماشوم چې دوی کوم مشکل وایو، د دې مشکل دا دی چې دې اورېدلی نه دي په ماشوموالي کې، چې په ماشوموالي کې وانوري هغه آواز نشي پیدا کولای. دا باید یو خو تشخیص په وخت باندې داسې ماشومانه او دا غې نه وروسته چې کوم دی چې کله ضرورت وي د علاج په وخت باندې علاج وشي، د علاج نه وروسته به ممکن دی چې دا ماشوم چې کوم دی د دې آواز پیدا شي. راځو دې ماشوم لچې دا لس کلن دی، اوس هم وجه اوس دا معلومول غواړي که د غوږ په منځنۍ سه کې اوبه وي، دته ټیوبونه لګیږي، دینه به اوبه وباسي، د دې ماشوم آواز به ښه شي، خو د دې د ګرځېدو په حساب باندې یا د دې د وزن په حساب دا خو لس کلن دی، خو د سماعت د حس په حساب باندې چې په کوم ورځ د علاج وشو دا داسې څو لکه په هغه ورځ چې دا پیدا شوی، فرزن که دا ته غواړي چې د لس کلن ماشوم برابر د آواز واوري هغه شانې خبره وکړي، لس کاله به نور دې ته انتظار کوي. نو ځکه ضروري دا ده چې دا ماشومان چې کوم دي په وخت باندې تشخیص شي، په وخت باندې د علاج وشي.
په ټوله دنیا کې
پامیر صاحب د دې لپاره چې کوم دی اوس یو دغه د یونیورسل سکرینینګ پروګرام شروع شوی دی، یعنی په خارج کې تاسو ویلته چې کوم ماشوم پیدا شي، خو په کور کې ماشوم پیدا کولو رواج نشته، د ماشوم باید چې په هسپتال کې پیدا شي، چې څنګه پیدا شي د وار هغه ته په غوږ کې والا د خکې هغه سره ټیسټ کیږي چې د غوږونه روغ دي که نه دي، چې غوږونه روغ نه وي دغه وخت نه په هغه وخت ساعت باندې د علاج دغه ځینې شروع شي، تشخیص شي، علاج یې وشي، چې څونه عمر غټیږي، ماشوم غټیږي چې هغه د سماعت هم ښه شي او په وخت باندې خبرې شروع کړي.
ښه ډاکټر صاحب، دلته تاسو یو مهم موضوع ته اشاره وکړه، زه غواړم چې په دې باندې نور هم ځان پوه کړم. دا تاسو ویل چې ماشوم دی علاج په وخت و نشو، چې هر وجه یې کېدای شي عارضي سماعت نه لري، کنه لکه اوبه انفیکشن یې د هغې د وجې نه دی سماعت نه لري، بیا خبرې هم نشي کړی، دا لس کلنۍ نه وروسته چې بیا د دې علاج بالفرض وشو او دا اورېدل شروع کړو، نو لس کاله به انتظار باسو چې دی بیا د لس کلن ماشوم په توګه په څیر خبرې وکړی شي، کنه؟ آیا دا هغه د ذهني ودې سره هم تړلې ده؟ ذهني وده هم نه کیږي د ماشوم چې نه اوري او خبرې نشي کړی، کنه؟ نور په ذهنن نفسیاتي توګه باندې د دماغو په توګه باندې هغه روغ جوړي ماشوم؟
پامیر صاحب، داسې ده ښه چې دنیا کې څومره علم دی کنه، هغه د آډیو ویژوال په دغه باندې یا به ته اوري یا به یو شی لولوي، چې دې اورېدلې نه وي هغه شی لوستلی نه شي، مطلب ته اورېدلې نه وي ته په سبق نه پوهېږي. دا وجه چې دا ماشومان چې کوم دي کوم چې کم اوري یا نه اوري، د دوی د سکول آی کیو یا د دوی حافظه چې کومه ده هغه بالکل نه وي، د دوی د سکول کومه کارکردګي چې ده، د دوی د سبق د یادولو کارکردګي هغه د نورو ماشومانو نه ډیره کمه وي، ځکه خو په سکولونو کې اوس په ټوله دنیا کې دا سیستم دی چې سکول هیلت شروع شوی دی، هغو په مکتبونو کې ټول ماشومان چې کوم دي د هغو په کال کې یو ځل ټولو ماشومانو د غوږونو ټیسټونه کوي چې وګوري چې غوږ کې څه مشکل خو نشته دی، چې په کوم ځای کې هم او خاص کر هغه ماشومان چې د کم آی کیو کم وي، کم چې ښه نتیجه نه راځي، هغه ماشومان اول د ډاکټر ته لګی چې دا هغه دا ټیسټونه وکړي شي چې دینه معلومه شي چې دې په غوږ کې څه وبه خو نشته، مشکل خو نشته دی، ولې چې هغه وانه ورینو هغه به بیر سکول هغه کارکردګي پرفارمنس پر هغه خنه وي، نو چې څو پوری دا نه ورې دې دا نور ټول څونه کاګنیټیو فنکشن دی ټول به ور سره دغه کیږي متاثر کیږي.
صحیح. بصیر شاه لیکلی ډاکټر صاحب چې آیا هغه ماشومان یا هغه خلک چې خبرې نشي کړای ګونګي وي، سل په سل هغوی دغه می کانه هم اوریدل هم نشي، کنه دا یو بل د پاره لازم او ملزوم نه دی عمره؟
پامیر صاحب، مخکې ما ویل ګوره په بارنی سچ کم د فرزن یو ماشوم د پیدایشي پیدایشي دغه د غوږ بارنی سچ کم سوري د هغه نوی جوړ شوی دا ماشوم کم اوري، صحیح ده؟ بیا د نن چې کم دی د غوږ د اډوکو مسله ده یا په غوږ کې وبدي هغه سل فیصد نه، مطلب تاسو داسې شی ویلې چې په غوږ په منځ کې اوبه وینو دا ماشوم چې کوم دی دا د شپېته فیصده پورې نه اوري، خو څلوېښت فیصد اوري، لږې لږې خبرې دا یادولی شي. ها پامیر صاحب، اوس خو دا راځو دې ته یو ماشوم دی هغه پیدایشی نه ویني، یعنی مطلب مونږ وایو چې داغه د بصارت هیڅ نشته د پیدایشی. نو په دنیا کې اوس داسې څه ټکنالوژي ډېر کم دغه چې مطلب هغه ته د سیر ترانسپلانټو کې هغه دوباره لیدلو سماعت واحد هسته پنن سبا دور کی کاغا سل پسل فیصد نمی د مریضا تو تک کاکلر امپلانٹی والا پغو کی داغ اس طرح معصوم سل پسل فیصد بیر تا ور دیم شی دا واحد هسته چې دا بیر تا مصنوعی طریقه باندې شکم دے بیر تا فالول شی.
سعید فیض احمد مخلص او حمید الله هلمندی پختنی لیکری دی ډاکټر صاحب دواړو دوی لیکلی دی چې دا غوګونو ته د ګوشکی چول یا هیډفونز یا ایئر فونز دا چول به موسیقي اوریدل یا دا استعمالول د موبایل فون په ذریعه د کالونو لپاره انداز منګه کار هم دی. منګم هیډفونز لګولی، رپورټونه میډیټ کوو، دا اوسم چې تاسو سره غږیږم هیډفونز می لګولی دي. دا د سماعت یا د اوریدو هیڅ ته څومره تاوان رسی؟
پامیر صاحب د ټولو نوول خو بزدا سی او مختصر د دې سټټیسټکس وایم، دنیا کې 15% خلک چې کم دي یا 300 نه خلک چې کم دي دا کم اوري یا نه اوري. صحیح ده، د دې اوس چې کم دغه شوی دی هغه دا وایي چې په 2050 کې چې کم دی تعداد 10% ته ورسیږي. دا غي وجه چې کم دي دوه دي، غریب ملکونه چې کم دي هغه ورځ په ورځ غریب کیږي، انفیکشن یا میکروبونه زیاتیږي، هغه وجه ده. کم ملکونو چې ترقی کړی دا یورپ امریکا په هغه ملکونو کې هم دا تعداد زیاتیږي. وجه څه ده؟ یو خلک عمرونه زیاتیږي، چې څومره عمر زیاتیږي اوسط عمر هغه سره د خلکو سماعت بیا کمیږي. لکه فرزند د 60 کالو نه عمر چې کم دی زیاتیږي، نو هغه سره به پریس بایکیوسیس کیږي، قدرتي طور هم سماعت کمیږي. نو هغه خلکو تعداد دلته زیاتیږي، دی وجه نه د کڼو خلکو کم اورېدو خلکو تعداد به زیاتیږي. دویم چې کوم په یورپ کې چې کوم د خلک زیات چې کوم د ګوشکی یا غو د یوازوالي د وجه نه خلک کی لګولې وي، یا دا کوم کلبونه چې په هغه کې په ډېر تیز आवाज کې موسیقي لګېدلې وي، د دې وجه نه چې کوم ځوانان دي په هغه کې اوس د کم اورېدو یا د نه اورېدو تکلیفونه ډېر زیات شوي دي. ورس پورس په یورپ کې دا ډېر نقصان دي. او نن سبا چې دا کوم انډراید ټلیفونونه راغلي، کدی کې تاسو ګوري داسې یو وخت پور والیوم زیاتوي، بیا د لالته مخامخ رام شي دې نه خوامزي کنه غوګونو ته نقصان ورسوي. نو دغه نه باید چې ډیر مونږ تیز وانه موبایل اوازه مستقل نقصان کوي.
او دا موږ چې استعمالو مسلسل د هیډفونز د رپورټ ایډیټ کولو لپاره هم د خبرونو په وړاندې کولو په وخت کې دي کې هم باید غږ ټیټي
بیا خلک ټیټوي. پامیر صاحب دا څونه چې نن سبا ډیجیټل دغه راځي په ټولو کې د ملل متحد د صحت د ادارې دغه دغه په کې اوس دا سافټویر ورکړی دی. اچھا تاسو یو درجه نه زیاتېږي، بیا درتلته سور لاین راځي چې دینه نور مزه زیاته وي کنه غوګونو ته نقصان رسوي. نو څونه په کم والیوم باندې چې تاسو خبرې اورېدې شي په هغه باندې اوس دینه بر مزه پسې.
صحیح لکوز دیر څخه خمار یوسف زی لیکلی، ډاکټر صاحب وې زما کشره خور ده، وې په سکول کې استاد په مخ څپېړه ورکړې د ورته په غوږ باندې هم لګېدلې ده. وې هغه خو بیا بخنه وغوښته، خو اوس وې زما د خور مسله ده چې په غوږ خبره سم نه اوري او به کله کله وکي وې بدبوته نه خېږي. نو وې څه وکړو دې ته پاره؟
امیر صاحب چې څنګه دوی هیستوري ورکړې ده، دا کم اول خو استادانو ته پکار نه دي، په ټوله دنیا کې د ماشومانو وهل دا جرم دی، دا بالکل وهل نه دي پکار. بیا دا څپېړه وال چې دی په غوږ باندې دي ته مونږ د هند مطلب د لاست داسې کې لکه پیاله په شانتي داسې راغونډ کې دا وغوي، په دې باندې چې وي دې سره خامخا پرده شو کیږي. نو دا خو ډیر زیات دی په سکولونو کې دا مسایل،
یعنی دا لاست چې دا ورغوي راتاوي دغه نه نیغ نه مستقیم سیدا نه او راتاوي د پیاله غونډه لکه او بچ منګه سکو په لاس کې داسې شکل کې کراشین وغه ډب غونډه جوړی کنه
ټاپ کې هغه کې تاسو کتلې یو نیگیٹو سیکشن شانتی اثر پکې پیدا کی، نیگیٹو پریشر اغه سره ډیر زر پرده شو کیږي. ها دې وخت چې کنده دې دا خوب مکمل وو ساتي، یو صورت باندې یو ساس کې وبک مرته دې په پرده کې سورې شوي دي، نو وبخ ورته بالکل نه ورزي. او که یو ساس کې وبمر بیا د پرده کې بدغه شانتی میکروبي کیږي، به انفیکشن به بیا نه کیږي. وخت دې او شو ساتي دا چې کنده دا اغه قسمونه دي کم چې ټرامټک قسمونه دي کم چې ضربه دې دلی وي دا په خپل حقيقي. او کده دې سره قانون شنو بیا کول شي چې دا یو ډاکټر ته وخای سید بچا سیف سره ته مرګره کی سید بادشاہ صاحب ته دی وخی، ډاکټر زاهد دی زما ملګری ته مرګره کې هغه ته دی وخی، ځوان شي کوله پرته باور تل ته ولګي مشکل به حال شي.
خا ډاکټر صاحب، دا چې لامبی ځانینځي دا غي د پاره تاسو ته وایي چې غوګونو ته وبلاړی نشي څه وکي دا ماشومه؟
پامیر صاحب خارونو کې څوک وسیږي هغه خو دې دا سپورتي کوم دکانونه دی هغه ته دلار شي، د کم دا بازی کم ایئر پلګ شي پاغه دی راوخل هغه په غو کې دی هغه سره بنه ور نه وځي. کم خلک چې کلیوالو علاقو کې اوسيږي هغه په مالوج باندې شرشم او تیل یا وسلین لګي بیا دی هغه سره بیا بالکل دوه بوت تللو چانس نه وي.
ښه، او تاسو ویل چې دا ماشوم چې دا د زخمی کېدو د وجنه کې دی شي پردش کېدلی په پرده کې سورې راغلي، دا پرده بیا خپل خپل ځان جوړي لکه انسان چې زخمی شي جلد زخمی شي بیا خپل جوړ شي همداسې پردم جوړیږي کنه؟ ضرور به عملیات
د انسان په بدن کې ډیر کم دغه دی، تاسو به کتلی اکثر ځنی نور دغه چې دي زناور لکه چرمختي ورته مونږه ویل کې پریشي بیرته وشي، انسان ګوته پریش بیرته نکیږي، ډیر کم دغه دی. د خوش قسمتۍ نه د غوږ پر دغه سره چې دا په خپل باندې جوړېدو طاقت لري، کم ماشومانو چې عمرونه دي هغه کم خلکو چې شوګر نشته دي نور مرزونه نه لري په هغه ډیر چانس دي پرده په خپل باندې خشي. مونږ عموما درې میاشتې وخت ورکوو مریضان له لکه دا کم به می چاودنی چې وشي د دې مریضان وسم مال را ل د هلمند د چاودنی دوه مریضان را ل دې ما صرف هغه ایجز یا غاړې می ورله جوړ کړلې دا په خپل باندې روغيږي ویله وخت ورکې را په خپل باندې روغيږي.
صحیح. سجاد علی یوسف زیلی کی ډاکټر صاحب لکاټلنګ څخه دی درې درش کلندې وی اوریدل می هم لک کمزوري شوی دی او په وخت کې می هر وخت شرنګ شرنګي، نو دا आवाज چې د دام مغټینټس دی به څه کوي چاته ورشي؟
پامیر صاحب ټول ناول چې کم کس کم اوري هغه به په غوږ کې شور اوریدل کیږي، نو د دې دغه طریقه را چې کم کم اوریدو وجه چې کم د هغه علاج وشي. او عموما دا کم دوی عمرونه یادې ده کې علي سچولګي د علي سره به ردو ټول مشکل حل کیږي، بهر نه आवाजونه خو اوري د نن आवाज چې کم د هغه دوی ورک شي.
صحیح. دغه علي چې وی ډاکټر صاحب دغه مختلف قسم علي دي کنه، وخت خو ته ترقی کړی دا نو نوی آلی هم لګول کیږي، داسې آلی شته دي چې په غوږ کې سره ښکاری نه او د نن لګېدلې کنه همیشه به لګي ښکاری، ځکه کله کله خلک د ښایست د وجنه هم لکه جنکۍ
هغه فکر کوي. ښایسته خبرې تم دغه وکړو، ګوره تاسو به کتلی یو کس ته دغه بصارت نشته، هغه به چشمی لګي خپل به کمزوري امصاب اور سره چې څونه مریضانو ته ویم چې هرنګېډ یا دا ګوشه کې ولګاغه اله نه لګیا، په دې یو دغه زمنګ په معاشره کې دلته د پښتنو دغه کمشته دی په ما اسلام آباد کې په لاهور کې ټول کې وکته وی مله په هر څونه پرېشنی څونه خرچه راځي زکو مخاله نه لګوم، یو خدا دا دغه چې کوم د فوبیا داد دی په معاشره نو وستل پکار دی، ولې چې ته ناورې یو کس نه دریزل ته پوس کې راغې نه خدانه رجه ته یو ځل اله ولګي بل ته مونږه له ولګو دا خو یو مصنوعي आवाज دی، دوه ورځې کې تنشي اله کې دی هغه आवाज په مخانه لګي دا بالکل غلط، بل پدې کې ډیر زیات دغه راغلي دي. خو مونږ به هغه خبره کوو چې زمونږ د وطن ضرورت دی، په ټوله دنیا کې د کم او د کڼو خلکو 90% خلک چې کوم دي هغه په غریبو ملکونو کې یا په هغه ډیولاپینګ ملکونو کې دي لکه پاکستان هندستان دي ملکونو کې دي، او د دنیا د 90% خلکو د الو ضرورتونه نه پوره کیږي. دا نن سبا چې کوم د الو جوړولو کمی فابریکی دي دا صرف د خلکو د لس فیصد ضرورت پوره کوي، دا باقی نشي پوره کولای. وجه بدی کې پامیر صاحب یو څو دي، غربت دي کوم خلکو کې چې دا مرض ډیر دی هغه خلک ډیر غریب دي هغه دا نشي غستلې، نو یو خو پدې کې داسې یو پروګرام باید تیار حکومت وسم په هند کې یو دغه شانتي یو تاجر دغه د سکری دي چې ارزانه کلیوالو علاقو کې د سمفت علي ورکی باید چې د پروګرامونه پاکستان افغانستان پر کلیوالو علاقو کې شروع شي، بل چې تاسو نه برزي کاسمیټک په دغه باندې اوس یو دادي چې موږ ورته وای ان د پاکټ مخامخ جيب کې لګي دي، بل بیهایند دی یې غوګ نشاته لګي، بل ان د کینالي دی غوګ نه داسې ښکاری لګه خنور غوګ کې وي، بل وی سی آی سی ورته وای کمپلیټ ان د کینال وی مطلب بهر نه ښکاری، بل پکې دی انویزیبل ان د کینال دون وړي پکې راغلي چې هغه به ښکاری نه، مطلب یو دار چې بالکل منګه کله مریض ګورو وکه ماشين کې موږ ته پته ولګي به ښه ښکاری. صحیح. قسمونه دي چې داغو به قیمتونه ډیر دي،
او دا دغه چې دا تاسو ته کولای شي په خپل کلینیک کې دا ټوله آلی لګولې شي، الته سہولت شته دي
پامیر سے دلته خو چې کوم ده په دغه کې افغانستان کې کابل کې بدری خ د غریزه خو چاول را مول میغه مرکزونه وکتل خاریالوجیست مور سره خبرې موکړلې د هین سبقونه ویلې دي نو چې دلته کله راشي زغو ته مریضان لګما زمونږ خپل شفاخانه نشته د روستو خو زم خپل پروګرام چې زرا پروګرام دلته شروع کما د دیالو دا او فلحال زه اوس بل یو پروفیسر دی کابل پونتون کې هغه ته لګما هغه خدای ما ته ټول مریضانو کته ټول مطمئن کیږي ته
خا او ډاکټر صاحب اخر نه تاسو در نکوم وخت بالکل پایته پر رسیدو دی زمونږ خډيري کلیوالي سیمې دي ک په قبایلو کې وګوري ک په پښتونخوا کې وګوري ک د بلوچستان پښتون میشته سیمې دي او ک د افغانستان الته کلینیکونه هم نشته هغه کلینیکولو کې اکثر په ډیرو کلینیکولو کې هغه جنرال فیزیشن هغه د عمومي ناروغي ډاکټر هم نه موجود نو د غوږ پوزې مرای یا ګاینکولوجیست یا د ماشومان ډاکټر خلری خبره ده کنه نو دا ته وای تاسو چې الته د مور او پلار ته څنګه وای دا ماشوم څنګه معلوم کی چې دا ماشوم اوریدې نشي یا د اوریدو څه ستونزې لري چې دوی به خارونه ته بوزي
پاپا می سه کمی مهندې چې راغو اولې ماشوم صحتمن پیدا شي هغه د پاره خوري آسان وي مال دل تراشي ما ته وای چې دا یو زوی چې کوم د مې وو اته میاشتنه نو دی ودسې خبرې شوې کولې دا نشي کولې دا خو ډیر ده کمی چې نیوی کوره ما تاسو ویل چې دوی کله ورته غاغو کی دا مخ ناړې فرزند دلته دوی اوس ګوري ماشوم ګوري یو کس په خبرو کې بلې ورته شان غاغو کی چې هغه طرف ته مخ اړوي یا چرته شور یا طرف ته مخ اړوي یا ورته ته مور پلار څوک ورته وخه هغه طرف دو یا تر هغه نو میت طرف ته مخ واړي بل دي اوریدل صحیح دي دا پکې نیوی نو بیا د دې مشکل دا دی او یا یو خپل عمر دی لکه شپږ میاشتنې نه وروسته ماشوم چې کوم دی هغه واړه واړه لفظونه شي جوړولې ماما پاپا داسې
کابل کې پرال میډیکل کمپلیکس کې کلینک لري دا کلینک د شهر نو پر زمبخ څلور لار د ایران سفارت ته مخامخ دی لستار هوټل سره نږدې دی ورته للی شي د غوږ پوزې مری د علاج لپاره ته مشوره غوښتی شي ډاکټر صاحب ډېره مننه ډاکټر صاحب را سره روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي بلونه بیا در سره په مخامخ
سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.